د غرمه دولس بجې شوې د کوم د مشال رادیو په خبرې کړه کې زهارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې د افغانستان په خوست ولایت کې شوې د بمی چاودنې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د یو مهم تړون لاسلیک کېدو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د صوبې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو او تورونو او د عربي هیواد یمن په جګړه کې د پاکستاني پوځ د ممکنه ښکېلتیا په حق او ضد کې د هیواد د عامو خلکو او سیاسیانو د څرګندونو په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درورو. خو پیل خبرونه کوو چې بوریوال کاکړ به وړاندې.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په خوست کې چاودنی اتلور 50 کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د پاکستان حکومت او اپوزیشن پر دې سره سلا سوي دي چې د 2013 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو د تورونو په لټنې په عدالتي کمیشنو کې او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې نن په سویټزرلند کې دوام لري. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو لاریون کې سوي 14 کې 450 کسانو ته مرګ ژوب لاوښته ده. نن د پنځشنبه د سهار په نږدې 10 بجو په خوست ښار کې په لاریون کې کوونکو 14 اوسو چې د لومړنیو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 450 تنو ته مرګ ژوب لاوښته ده. د خوست د سرپرست والی ویاند مبارز محمد زدران مشال رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې دومره 450 کسانو ته مرګ ژوب لاوښته ده چې په دې کې 14 تنه وژل شوي دي. شغلی زدران وایي چې په ټپیانو کې د ولسی جرګې استازي او ماین هم ټپي شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل د مشال ریډیو په روانه او راتلونکو خبرونه کې واوري. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. د حکومت لخوا د خزانې وفاقي وزیر اساق ډار تیر شپه په تړون تر لاسلیک وروسته په اسلام آباد کې خبر اعلان وویل چې د عدالتي کمیشن به په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د 2013 کال ټاکنې په غیر جانبدارانه توګه شوي وي او کنه. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګولې دي چې له حکومتي وسایلو کار اخلي. په اتحاد کې د شریک قومي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د قومي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رادیو ته وویل
د الیکشن چې کم دی د انتظامی د لاندې به کوي، انتظامی د حکومت د لاندې وي، انتظامی والا زموږ ورونه دي خو هغوی خو د حکومت نه مجبور دي. لحاظه دا چې کم دی د زمونږ د عدلیې د لاندې چې کم دی نو دا الیکشن وشي. بل فنډ چې کم دی تقسیم دی نه 2000 دغه لیف شوی دی بجټ. نن چې کم دی د الیکشن لپاره دی چې کم دی نو همداسې پیسې ورکول شروع کړه. دا طریقه دی په الیکشن باندې اثر انداز کیږي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه د دې تورونو په غبرګون کې سند ویل شوی. د افغانستان د هلمند د ګرشک ولسوالۍ امنیه کمانډان په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي د ګرشک ولسوالۍ امنیه کمانډان سمنوال حکمت الله اکمل د ګرشک ولسوالۍ په میر منداب سیمه کې په داسې حال کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شو چې د پولیسو پر پوستو د سوي برید لپاره یې نور سرتیري انتقالول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویټزرلند کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د خپل سفر موده وغځوي. د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو او ایران په دې خبرو اترو کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه سره ژغیږي. د دې خبرو اترو هدف دا دی چې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به یې پر دې هیواد په لګیدلو سختو اقتصادي بندیزونو کې نرموالی رامنځته کیږي. د عراق حکومت ادعا کړې ده چې له یو میاشتنۍ جګړې وروسته یې د تکریت ښار بیرته له داعش وسلوالې ډلې څخه نیولی دی. د عراق سرکاري ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ د هیواد وزیر اعظم حیدر البادی په داسې حال کې وښودی چې له ځایي پوځي او سیاسي مشرانو سره یو ځای د تکریت په ښار کې روانو او د عراق بیرغونه یې پورته کړی و. داعش وسلوالې ډلې د بغداد په شمال کې پر 140 کیلومتره پروت تکریت د تیر کال په جون کې هغه وخت ونیو چې په بیخي زیاته چټکۍ سره یې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پرمختګ وکړ. د عراق د کورنۍ چارو وزیر محمد الغبن خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لګیا دي چې د تکریت په شمال برخه کې د قدیسیه په نامه د داعش وروستی مرکز هم پاکړي. د عراق ځواکونه د شیعه ملیشو او سنی قبایلو په ملتیا د عراق پر د مارچ پر دویمه نیټه د دې لپاره پراخ عملیات پیل کړل چې تکریت بیرته ونیسي. په تېر اونۍ کې امریکا هم د عراقي حکومت په غوښتنه پر تکریت هوایی بریدونه وکړل. د په شام کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او ویني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د دمشق په شمال کې د فلسطیني کډوالو د کیمپ پراخې برخې نیولې دي. په برتانیا کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې ویلي چې داعش د کیمپ دا برخې د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې ونیوې چې هلته د دوی او د یو فلسطیني ډلې د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې وې. د شام په پلازمینه دمشق جوړ دی کیمپ کې د فلسطین تر 13,000 زیات کډوال میشته. په عین حال کې اردن ویلي چې له شام سره یوازنی فعال سرحدي لارې د پولې په هغه غاړه کې د تشدد د پیښو له کبله بند کړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسی حال او د موسم حال له سرار زیر خاورې.
نن د زیارت پر ورځ په پیښور کرنسی بازار کې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ یو یورو په 2.25 روپۍ او په 2.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 2.00 روپۍ او په 2.95 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.10 روپۍ او په 2.25 روپۍ او یو افغانۍ په 2.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.00 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14، بنو کې 21 او 12 او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. د افغانستان په خوست کې دغه ولایت د سرپرست والی پر ضد جوړ شوی یو لاروین باندې بمی چاودنه شوی چې ویل کېږي لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله. او وخت دا د پاکستان په تیرو عامه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو پلټلو لپاره د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون له تحریک انصاف ډلې سره یو تړون لاسلیک کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد غړي د صوبې پر حکومت تور پورې کوي چې حکومتي وسایل په ټاکنو کې د خپلو ګټو لپاره کاروي.
وی د خپل الکې مضبوطولو لپاره ایم پی ایس پترو باندې او انډیویجوال خلکو ته فنډ ورکي او شی مخکې بیایي.
په پیښور کې د پاکستان د دې پریکړې په حق کې چې د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه به کوي یو لاریون شوی دی. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین بیا وایي
د سعودي عرب په خوخه باندې فوج لګو نو دا د ملک سره بد کول دي. مونږ وایو چې د خپل ملک حالات چې کول غواړي.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې میشت د شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک وایي بارانونو یې ستونزې لا زیاتې کړې دي او دا چې حکومت دوی باید خپل کورونو ته ولېږي.
به اندازه زیاته ژلې و او تر خپل غون پر شوی دي واپسی د خپل مشتارو کو یو شای نه نه غوړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په افغانستان په خوست کې د شوی یوې چاودنې په اړه واوریدل. مونږ هڅه وکړه چې په دغه اړه تاسو لپاره تازه معلومات واخلو. د خپل خبریال نه خو هغه سره زموږ د ټلیفون اړیکه ټینګه نه شوه. باید تاسو ته ووایو چې نن پنجشنبه د سهار په نږدې 10 بجو په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو چاودنه وشوه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 55 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست د سرپرست والی ویان مبارز محمد زدران مشال رډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 55 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې کې 14 تنه وژل شوي دي. ښاغلی زدران د غرازوایی په ټپیانو کې د ولسی جرګې استازی همایون هم ټپي شوی دی. موږ به هڅه کوو اوریدونکو چې په راروانو خپرونو کې دغې پیښې په اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو. سازو بل رپورٹ تا د پاکستان واکمن گوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن گوند تحریک انصاف د عدالتی کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتی کمیشن هدف دا دی چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. دا چې دا کمیشن به څنګه جوړیږي او په څومره موده کې به خپلې څېړنې او پلټنې پای ته رسوي، له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو د خبریالې رابع اکرم خان رپورټ اورو.
تیره شپه پاکستان وفاقی حکومت او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف کال 2014 په انتخاباتو کې د درغلیو تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن په معاهده لاسلیک کړی دی. پنجاب هاوس اسلام آباد کې په معاهده لاسلیک حکومت لاړخه د خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار او د پاکستان تحریک انصاف لاړخه شاه محمود قریشی وکړو. په معاهده د ګواه په توګه د سخت د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ لخوا وکړی شو. د دواړو ډلو ترمنځ لاسلیک نه پس خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار خبري غونډې ته وینا وه چې د عدالتي کمیشن بکال 2014 د انتخاباتو غیر جانبدار تحقیقات کوي. د د پوینا چې د معاهده په اوو پاڼو مشتمل ده او په دې کې د یو ټکی بدلون هم نه دی شوی. د وویل چې د کمیشن په اړه آرډیننس به سر تر سره جاری کړی شي. د یو سوال په جواب کې اسحاق ډار زیاته کړه چې آرډیننس کې تحقیقاتو لپاره 45 ورځې ټاکل شوي دي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی وینا وه چې حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ معاهده تاریخي حیثیت لري او ملکی پارلیماني مشورولې د دې معاهدې توثیق کړی دی. دوی غواړي چې مستقبل کې شفاف الیکشن لپاره لار جوړ شي او غواړي چې په انتخاباتو د اولس اعتماد زیات شي. د ذکر ده د روانې میاشتې په 6 تاریخ کال 2014 انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق شوی وو او دا خبره مخې ته راغلې وه چې عدالتي کمیشن کې به د سپریم کورټ ججان شامل وي، کوم چې د دواړو فریقینو نقطې نظر اوري او فیصله به کوي. یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان لاړخه په حکومت کال 2014 انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګول شوی وو. د سنه پس چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په ډیچوک کې درنه هم ورکړی وه، خو د پېښور د آرمی پبلک سکول سانحې نه پس یې د درنې د ختمولو اعلان کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د ځایی یا بلدیاتی ټاکنو لپاره جوړل شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګولې ده چې سرکاري وسایل د خپلو ګټو لپاره کاروي. په دې اتحاد کې د شریک عوامي نشتل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه وکړه. له غونډې وروسته مشرانو وویل چې صوبایي حکومت باید پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو له اثر اندازه کېدو ډډه وکړي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون مخې ته نه ده راغلی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرې رپورټ راکوي.
تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام باندې مشتمل د بلدیاتي ټاکنو لپاره سیپریخي ائتلاف په موجوده صوبایي حکومت تور لګولې دي چې په راروان بلدیاتي ټاکنو کې د ګټي ترلاسه کولو لپاره حکومتي فنګي او انتظامی طاقت کارولې کیږي. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن چې کم دی د انتظامی د لاندې بکی انتظامی د حکومت د لاندې وي، نو انتظامی والا زنګرونه دي خو هغه خود حکومت نه مجبور دي. لہذا دا چې کم دی د زمونږه د عدلی د لاندې چې کم دی نو د الیکشن وشي. بل فند چې کم دی تقسیم دینه 2000 د غلیف شوی دی بجټ نن چې کم دی د الیکشن نه پاره دی چې کم دی نو همداسه پیسې ورکول شو. دا طریقہ دے پہ الیکشن باندھے اثر انداز کی گئی. یو دا ڈی لیمیٹیشن خدشات جاگا ڈی لیمیٹیشن چی کم دینو حکومت پا خپل زیر نگرانے کی کڑے دے دی دا خپل مرضے تقسیم کڑے دے نو چی دا خپل مرضے کڑے نو دا خود دانلی آل لیڈی شوی دا نو الیکشن کمیشن دے چی کم دینو نوٹس والی.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دو کلونو کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي صوبایي حکومت ترقیاتی پنګي نه دي مصرف کړي او اوس چې بلدیاتی ټاکنې پرانیزدې کېدو دي نو حکومتي مالی فنډونو لګولو ته زور ورکړی شوی دی.
تیر شوی کال ای ډی پی 70 ارب روپۍ شکم دی غل شوی وینه لګولې شوې نو اوسه پورې دا لږ 60-70% فنډ یوټیلایزیشن نه دی شوی. یوټیلایزیشن څه کې چې ایلوکیشن هم نه دی شوی. صرف دې وخت کې دوی د خپل الکې مضبوطولو لپاره خپل خلک را وستو لپاره ایم پی ایس پترو باندې او چې چرته ایم پی ایس نشته په خپل ذاتی انډیویجوال خلکو ته چې کوم دی فنډ ورکي او شی مخکې بیایي خپل پروګرام الیکشن کمیشن هم په دې نوټس والی کورٹس هم په دې نوټس والی
صوبایي حکومت لا تر دې دمه د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو تیره ورځ دغه درې واړه سیاسي ګوندونو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره کړی شي او الیکشن کمیشن دي د ټګۍ نه پاکو ټاکنو لپاره خپل کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پېښور کې د پاکستان د دې پریکړې په حق کې لاریون شوی دی چې د سعودي عرب د امنیت ساتنې لپاره به ګامونه اخلي. لاریون کوونکو ټینګار کړی چې د پاکستان پوځ باید د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره وروړاندې شي، خو په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه ټینګار کوي چې حکومت باید پر دې مسله تر کومې پریکړې کول وړاندې د ټولو ګوندونو نظرونه معلوم کړي او هغوی ته درناوی هم وکړي. غلام غوث، بیا هم د غلام غوث رپورټ په دغه موضوع.
د یمن د یاغیانو او سعودي عرب ترمنځ د رواني جګړې په تناظر کې دا مظاهره تیره ورځ په پېښور کې د یو مذهبي ګوند پاکستان راهیق پارټۍ لخوا ترسره شوه، او د دې مظاهرې پر مهال د یاد ګوند یو مشر مولانا ابراهیم قاسمي د سعودي عربستان د مرستې په لړ کې د پاکستان د پوځ ستاینه وکړه او وی ویل خود پاکستان مرکزی حکومت یا پوز لا تردید ما د یمن او سعودی عربستان د جګړې په لړ کې د سعودی عربستان د ملاتړ رسمي اعلان نه دی کړی. خود یمن نه راغلی یو پاکستانی گوهر ایوب مشال ریډیو ته ویلی دی چې په یمن کې موجود پاکستانیان د حوثی یاغیانو لخوا د دړکو سره مخ دي، او د یمن نه تر دې دمه د پاکستان د سفیر په شمول 1500 پاکستانیان په راوتلو کې بریالي شوي دي.
پاکستانیانو الریډي ډیر زیات تھریټس ملو شوی چې مونږ به تاسو اچتو ودا سی وغسه. بیا مونږ ته د سفیر صاحب ټلیفون راغل چې جی تاسو به التبا مونږ برازو د سنانا، او مونږ سره تقریبا 500 کسان دي، نو تاسو به درته هغه ټول به اکوموډیټ کوي. خو فی الحال هم سنا کې ډیر زیات کسان پاتې دي، مکلا کې او عدن کې لام کسان پاتې دي. هلته
بلې خوا ته په پاکستان کې د حزبي اختلاف زیاتره سیاسي ګوندونه د یمن د یاغیانو او سعودي عربستان ترمنځ دغه جګړه ډیره حساسه ګڼي، او دوی وایي چې په کار ده مرکزی حکومت په دې موضوع یو ټولګوندیزه غونډه راوبلي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ په افغانستان کې چې کوم کار مخکې کړو تر نن ورځې د ضیاءالحق د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د ملک په اور کې سوځي. کنن مونږ دا پالیسۍ خپلو چې یمن ته مطلب د سعودي عرب په خوخه باندې فوج لیږو، نو دا چې کوم دی د ملک سره بد کول دي. مونږ وایو چې د خپل ملک حالات چې کول غواړي او په نورو ځایونو کې مداخلت کول نه غواړي. دا مجیبه خبره ده. د عراق مضبوط فوج هغه سره خوړو، لیبیا سره فوج هغه سره خوړو، سعودي عرب ته چا سوینی په یمن کې خبره ده. حکمرانان له پکای چې ټوري سیاسي پارټي رو غواړي آل پارټیز کانفرنس وکړي او په دې کې چې کوم دی نو د رائے هر سړی اظهار وکړي چې داسې فیصلو کې چې د ملک په مفادو کې نه چې هغه ملک ته نقصان رسوي.
بلې خوا ته تیره ورځ په سعودي عربستان کې د پاکستان یو پلاوی د دفاع د وفاقي وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د سعودي عرب د چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې اترې کړې دي، او د سعودي عربستان چارواکو د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده، خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه په دې لړ کې څه تفصیلات نه دي په ډاګه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په بنو او شاوخوا کې میشت شمالي وزیرستان به کور کل شوي خلک وایي د بارانونو او تیزو بادونو روانې لړۍ یې ستونزې لا زیاتې کړې دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی د ستنېدو غم خوري او له دې مشکل حالت دې وباسي. د عمر دراز وزیر رپورټ پرې ورو.
بنو ډومیل تل وزیر او خواوشا کې د تیرو دوه ورځو نه باران ژلې او سخت هوا که یو خوا د خلکو ولاړ فصلونو ته تاوانونه اړولي، نو بل پلو د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي د ستونزو سره یې مخ کړي. دغه کډوال وایي باران ژلې او هوا یې خیمې په بل مخ اړولې او خیمو کې یې ماشومان او زنانه ټوله شپه په ویر وو. دوی وایي چې باران وشي نو چې کړی وي او اخلی پخلی درک یې هم نه لګي. افاربنو ډومیل هغه خیمو یو کډوال مجیب چې په خپله یې ځان لا تیارې کړی وایي خیمو کې د بارانونو نه په مشکل کې دي او دولت نه مدد غواړي. کنی زر دې خپلو سیمو ته ستانه کړي.
میشته زیو تکلیف دی تمبی کې یار ته ودوی چې یو واپس کوي یو نه واپس کوي. میشته د پروګرام سیټ کو یا د کمرر ته جوړه کو یا د خپلر ته وی چې لوټ شي به گاو منه در از یو تکلیف میشته را سه دلای دی. میشته سره و چې به دیا پرته وی وړو وړ کې د غاز به دیا پرته وی ژلۍ دمر زیو ته ژلۍ و چې به اندازې زیو ته ژلۍ و او تر پهلو غون پر شوی دی یو نه دی پته شوی رغرامي واپسی د خپل میشته رو کو یو شای نه ونه غوړي.
یعقوب خان وای شپې مهال باران او ژلې لکابل آی ماشومان او زنانه په ویر وو.
کله دا بارم نه وي کله دا ژلۍ وي کله دا تکلیف نه وي خو مجبوري دو میر ته واسطه کات نشته مهرباني دا وشي چې حکومت یې میر سره شګړه وکړو. ماشومونه څه حال وخو یو ور چغه پغه وه چغه پغه وه گئی نہ پیرے خبی نہ ندی کڑی چکپل کر چچا تا خوان ور کا یا غلی وانا ای وی میر دا ڈر خوئستا چ میر پل دیتا ورا چی ویلے چ میر سال نہ گنا سلام ہوشو میر س کڑی نہ وی.
رفیق اللہ وای نور د خیمو جوان نا تنگ شوی او دولت ته د میر علی میران شاه تحصیلونو واپسی پلان اعلان کړي.
تمبین سے مستان در صاحب برنر بن زلی و شولا ډیر تقریبا بن تیر شول او می ز د تقریبا ار شه برداشت کوي او برداشت مګړل او می وی چې میر علی و میر شاه تحصیل نه خپل واپس کمیش خپل وطن ته ولاږي سی په پردی وطن پند دلای شي او سی تهیری سی خپل وطن ته میځ درمي خاط تحصیل نه جګیم دی میر علی میر شاه دی د میر علی میر شاه واپس یا نشي ویل نشي میج گنا گیم کڑائی دائی متاثر دا حالگی تکلیفی نہ دے حالگی تر کڑی دی.
کس ہم دولت د شمالی وزیرستان کڈوالو بحالی دعوے کوی او ملیون روپے دے لڑکے خرچ شوے خو پا خیمو کے جوان تیرون کی کڈوال دستونزو سخسر ٹکوی او دا غختنا کوی چه سنگا دولت د کڈوالو واپس ای لڑائی شروع کڑے نو میر علی او میرانشا تحصیلونو خلق چه پا مکمل توگا دا سیمینا پلکونو شمیر کے روتلی خپلو سیمو تا دے زر تر زر استا نکڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اوریدم کو په پیښور کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې دروایي په صوبه کې د سندونو او خړونو پر څنډو اوسیدونکو خلک په روان باراني موسم کې د ټیټی کچې سیلاونو ته تیار ووسی. یادې ادارې په دې اړه د صوبې د یو شمېر ضلعو چارواکو ته هم هدایت ورکړی دي چې اړین ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پرې رپورټ راکوي.
قدرتی افتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم خبر پانه تر مخه خیبر پختونخوا کې چې کوم سیمه د خړونو یا سندونو سره په غاړه پرتې یا نږدې دي د هغو ضلعو انتظامی مشرانو ته د چمتو اوسېدو او د انتظاماتو هدایت کړې دي چې پکې دیر، سوات، چترال، دیر اسماعیل خان، چارسده، نوخار او پیښور شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د انتظام یا مخنیوي ادارې یو غړي اجاز خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه په غټو سندونو کې د اوبو سطح خطرناک نه ده خو ولې د بارانونو د ډیرو کېدو هیڅ پته نه لګي او څه وخت هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي. نو باید چې څومره هم سندونو سره خوا کې اوسېدونکي خلک دي هغوی دې ډېر احتیاط وکړي.
سره چې کوم حاضر وخت 10 بجې چې کوم رپورٹ راغله کنو هغه کې سوات ریور ایڈ خوازه خیلا، کابل ریور ایڈ نوشیرا، بودنی نل، تختہ بیگ، کلپانی نل، چکدرہ، منڈا ہیڈ ورکس دا په نارمل دغه کې روانې دي. دلته زموږ چې کوم سٹاف دا غو ډیوټی نه موږ لګولې غنا چې هغه ټیم په ټیم دی د گیجون عادي پورا د اپریل میاشتې ده. نو دې کې بارانو نو ډیر زیات فورکاست دی. دا پر ادا چې هغه بډې ری احتیاط کوي جی ډیر زیات به احتیاط کوي ولې چې اوبو دغه اس پتن لګي چې سټیم زیات شي کم شي شي اور فلو شي دم سیوا شي
بلخ په خیبر پختونخوا کې د موسمیات د محکمې مشر مشتاق شاه وایي چې اپریل ټوله میاشت کې ټوله خیبر پختونخوا کې د وقفي وقفي سره د بارانونو لړۍ به دوام لري او ځینې خوړونو کې هم د اوبو کچا سیوا کیدی شي
ټوله خیبر پختونخوا کې د چترال نواله تر ډی خان پورې تقریبا هر علاقې کې وقفي وقفي سره بارانونه جاری وي بعضې علاقې داسې دي چې کوم ځای کې خوړونه راځي نو هلته هغې علاقو کې چې داسې تیز باران چې کوم چانسز پکې وقفي وقفي سره شته اوسي نو بیا خوړونو کې اوبو راتلو هم چانس شته نو
د پامل دا چې د قدرتی افتونو سره د مبارزې د خیبر پختونخوا صوبایي ادارې پی ډی ایم په ټوله صوبه کې ضلعي انتظامی مشرانو ته هدایت کړی دی چې کومو سیمو کې هم سیندونو او خوړونو سره خوا کې اوسیدونکو خلک دي هغوی د هغه ځایونو نه لرې کړي او د څه قسمه نگاهنی حالاتو مخنیوي لپاره د انتظامات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خلک د یو شمېر نورو ستونزو ترڅنګ د اوبو له نشتوالي هم سره ټکوي. د دې ښار د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وایي چې یو پلو د سرکار لخوا په لګېدلو نلونو کې اوبه نه ورځي او بلې خوا ته د ټینکرونو مالکان په ګرانه بیه اوبه ورباندې پلوري. دا چې په کوټه کې رښتیا هم د اوبو د نشتوالي مسله دومره جدي ده او که همداسې ده، نو وجوهات یې څه دي او حکومت د دغه ستونزې د هواري لپاره څه کوي؟ بوریوال کاکړ په دغه اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
د بلوچستان د سرکاري شمیرو له مخې د کوټې ښار د یو نیم لک کسانو لپاره جوړ شوی و او اوس پکې تر 28 لک زیات خلک ژوند کوي. د ژوند په یو شمیر برخو کې د مشکلاتو ترڅنګ د کوټې ښار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د اوبو له نشتوالي هم زیات سر ټکوي. د کوټې یو شمیر اوسیدونکو د مشال رادیو په حجره پروګرام کې د دې ستونزې په اړه داسې خبرې وکړې.
اوبه نسته، بالکل نسته. په دوه ورځې کې راځي، هغه هم 15 منټه راځي، 40 منټه راځي.
دلته خو د اوبو ډېر مشکلات یا تو بالکل اوبه سته نه. مر د ټینکرانو اوبه راوړو په 1000 روپۍ باندې ټینکر
دی. ډېر سخت کمی دی، ډېر سخت مشکلات دی د اوبو. د
پایپونه لګولي دي، اوبه نسته. دا نوي پایپونه چې لګېدلي په دې کې لا نه راځي، دوه کاله کېږي زاړه خو ګر سره ستا لاندې.
اوبه نسته په ټینکیانو کې، خلک راغواړي د برموسه په پیسو باندې. اوس 500 روپۍ دي، بیا ګرمي راځي په 1200-1300 روپۍ. هغه به مې وجمه مخکې ته نوم لیکه بعد هغه بتا ته درسیز.
د کوټې د شاریانو د ستونزې مې د بلوچستان د امر روغتیا او کوټې ښار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نو ابیاس خان جوګیزی مخې ته کښې شوې. دوی ویل چې د هرنای او زیارت ترمنځ د یو ډیم لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې اوبه به یې کوټې ته ورکول کېږي، خو د ده په وینا دا پروژه به تر دوه کاله زیات وخت اخلي. نو ابیاس جوګیزی وویل چې دوی اوس مهال پر هغه څه کار کوي چې په لنډ وخت کې ګټه غریب ولس ته ورسیږي.
کوټی د اوبستا یو وجه دا ده چې دلته لوډ شیډنګ زیاته وي. که بجلی پره وي نو موږ ته هغه کوم تودلان چې چالو حالت کې دي موږ دا اوبه پره کولای شو، لیکن دلته تقریبا 8 ګنټې 10 ګنټې لوډ شیډنګ نو هغه اوبه موږ نشو پره کولای. بل کوم کمرشل پلاز دي یا کمرشل مارکیټونه دي، هاسپیټل دي، سروس سټیشنان دي، دي ته یو یو انچ دوه دوه انچ ډایرکټ پایپونه ورکړي دي. هغه وخت حکومت نو اوس پر دې لګیا ما ډېر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو غا ورکاټ کړي دي چې یار به غریب ولس ته موږ اوبه ورسو، بیا به دا کمرشل بیم لیګلایز کړي او دور اوبه ورکو چې هغه د حق جوړېږي.
د کوټې د شاریانو په خبرو کې مو دا هم واوریدل چې د دوی په وینا د ټینکرو مالکان اوبه په دومره زیاته بیه ورباندې خرڅوي چې د دوی تر وس وتلې دي. نو ابیاس جوګیزی دا خبره ومنله چې دا ستونزه ستا او د ولس ګیله پر ځای ده، خو د ده په وینا دوی د دې مسلې د هواري لپاره هم د جدي ګامونو اخیستو لپاره تیاری کوي.
دا بالکل د دوی خبره صحیح ولم. ټینکر مافیا او د کم واسا مافیا دا دنه دازو شریک دي. د کوټه په حواله لنیر سره میټینګ کوم او ټول د علاقې ناظمان کونسلران پر دې کار اچوم چې هغه پر دې چک ساتي او هر ځای ته پر فکس ریټ هغه ریټ چې موږ ټاکو هغه ریټ باندې به هغه خلکو ته اوبه ورملوږي.
نو ابیاس جوګیزی وویل چې کچیری د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې د کوټې د اوبو لپاره اعلان سوی 10 ارب روپۍ د چارواکو د جیبونو پر ځای پر دې مسله لګول سوی وای، نو نن به د کوټې شاریان د اوبو له نشتوالي سره نو مخامخ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل خط
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چطه
دوست مکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدم کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی دولس نیمه بجې کې دن کې دی د بوریوال کاکړ نبا لند خبرونه وو.
د افغانستان په خوست ښار کې 14 شپارس کسان وژل دي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران مشال ریډیو ته وویل چې پېښه نن سهار هغه مهال وسوه چې ګڼو خلکو د والی عبدالجبار نعیمي او یو شمېر نورو ولایتي چارواکو پر ضد لاریون کاوه. د ده په وینا په 14 کې شاوخوا 40 کسان ژوبل سوي هم دي چې پکې په ولسي جرګه کې د خوست ولس استازي همایون هم شامل دي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو پر اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګول دي چې له سرکاري وسایلو کار اخلي. په دې اتحاد کې د شریک قومي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې تر غونډه وروسته د څرګندونې کړې دي. د بلوچستان حکومت وایي چې په کوټه کې د اوبو د نشتوالي د مسلې لپاره جدي ګامونه اخلي. د صوبې د عمر وختیا او کوټه ښار ته د اوبو د رسول ادارې وزیر نواب یاز جوګزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې لومړی هغه ګامونه اخلي چې لږ وخت نیسي. او د عراق حکومت ادعا کړې ده چې له یوې میاشتې جګړې وروسته یې د تکرت ښار له داعش وسله والې ډلې بېرته نیولی. د عراق سرکاري ټلویزیون د چهارشنبې په ورځ د هیواد وزیر اعظم حیدرالبادی په داسې حالت کې وښودی چې له ځایي پوځي او سیاسي مشرانو سره یو ځای د تکرت په ښار کې روان وو او د عراق بیرغونه یې پورته کړی وو. داعش وسله والې ډلې د بغداد په شمال کې پر 140 کیلومتره پروت تکرت د تیر کال په جون میاشت کې هغه مهال ونیو چې په بیخي زیاته چټکۍ د عراق په سنی میشتو سیمو کې پرمختګ وکړ.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانې خپل اداریا پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت له خوا شپږ میاشتې وقفې وروسته د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاری کړې شوه. ورسپانې لیکي چې په نړیوال کچه د تیلو په نرخونو کې څومره اضافه خو نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د منځني ختیځ حالاتو په رڼا کې د تیلو پر رصد اثر پرېوتې دی چې له وجې په نرخونو کې اضافه وکړې شوه. ورسپانې لیکي چې کله هم د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې لږه اضافه وشي نو امروزه د استعمال شیان خرڅونکي د شیانو نرخونو کې ډیره اضافه وکړي نو حکومت لا د دې صورتحال مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانې هم خپل اداریا د تیلو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې یو څو میاشتې وړاندې حکومت چې کله د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو نو اولس خوشاله و چې اوس به د امروزه د استعمال شیانو په نرخونو کې هم کمی وکړی شي، خو بدقسمتۍ نه داسې اونه کړی شو. ورسپانې لیکي چې حکومت دې د هر قسمه شیانو په نرخونو نظر وساتي او کوم دکانداران د نرخونو سیوا کول کوشش وکړي نو په ضد دې سخت ګامونه پورته کړی شي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا شمالي وزیرستان کډوالو په واپسې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن له وجې نه صرف ترهګرو خاتمه وکړی شوه، بلکې ملک کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې د ضرب عزب اپریشن له وجې په شمالي وزیرستان کې قریبا 100,000 خلکو خپل کورونه پرېښودل او د ملک په نورو برخو کې یې پناه واخیسته، خو قریبا 100 میاشتو وروسته د متاثرینو مرحله وار واپس شروع شوه. ورسپانه په اخیر کې لیکي چې د متاثرینو دوباره آبادکاري یوه مشکله مرحله ده، نو د وفاقي حکومت دا ذمواري جوړیږي چې نه صرف د متاثرینو سره کورونو جوړولو کې مرسته وکړي، بلکې چې د کومو خلکو کاروبارونو ته زیان رسیدلی دی نو هغوی سره د هم مرستې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیشنل انټرسٹ مجلې په آسیا کې د ایټمي وسلو د سیالۍ په اړه ولیکنه کړې ده. مجلې لیکي داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هند، پاکستان او چین په بحر هند کې ایټمي وسلې ځای پر ځای کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې جګړه د وخت له تیرېدو سره لا نوره خونړۍ کیږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
نیشنل انټرسٹ مجلل کې په داسې حال کې چې نړۍ پاغه ګواښونو غور کوي چې ایټمي وسلې لرونکي هیواد ایران یې د منځني ختیځ لپاره جوړول شي، په بحر هند کې تر دې زیات د ایټمي وسلو پیداوار په خطرناک او بې ثبات توګه مخې ته راځي. مقاله لیکي کې ښکاري داسې چې په راتلونکو کالونو کې هند، پاکستان او چین به په بحر هند کې په ګڼ شمېر کې ایټمي وسلې پر ځای کړي. څېړونکي د ډېرې مودې راهیسې هند او پاکستان ته په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیوادونو جنوبي ایشیا ته د ایټمي جګړې لپاره د یو ځای په سترګه ګوري. مقاله لیکي دا یوازې شکونه نه دي. بهر ملکی ډیپلوماټان په مختلفو موکو د دې ویری له وجې له اسلام آباد راوستل شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي کې ایټمي وسلې وکارول شي. پاکستان خپلې ایټمي اساسې نه یوازې د خپل ځان لپاره دفاع بولي، بلکې دوی د دې هم جوګه کوي چې د هند پر ضد د غیر روایتي وسلو کارول لپاره ورته موقع برابر کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړو په اړه لیکلي چې افغان جګړه له وخت سره نوره خونړۍ کیږي. تیر کال د پوځي او عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تر یو ریکارډ کچې پورې زیاتوالی شوی او داسې هیڅ نښې نه ښکاري چې تشدد به دا کال ختم شي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې ډېر زیات تشدد لیدل شوی دی. په سنګین کې دننه او په شاوخوا نورو سیمو کې په مرګ ژوبله کې اضافه شوې ده او دغسې په لشکرګاه سیمه کې ګڼې خونړۍ چاودنې هم شوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې نه په شا کېږي، افغان سرتیري او پولیس د یو مشکله په سرلي لپاره تیاریانې کوي. زیاتره کسان دا باور لري چې افغان ځواکونه به په هغه ځایونو کې بریا ترلاسه کړي چېرته چې بهر ملکي ځواکونه د هغې طریقه کار نه دی کامیاب شوی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ترې نن په دویمه ورځ د سویټزرلینډ په لوزان ښار کې دوام وکړي. دا خبرې پر دې سربېره دوام لري چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د یوې هوکړې لپاره پر ټاکل شوې نیټه د تړون پر چوکاټ سلا رامنځته نشوه. احمد شیبر په دغه اړه نور حال راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویس کې نن پاتې شي څو د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف تیره ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به لږ تر لږه د پنجشنبې په ورځ هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرو ته انتظار شي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مسؤول جاش ارنست په واشنگتن کې خبریالانو ته تیره ورځ د دې خبرو په اړه وویل: لا هم یو څه اختلافات د یوې موافقې د رسیدو لپاره شته. د همدې لپاره خبرې روانې دي. تر هغو به خبرې دوام وکړي چې ګټورې وي. موږ به هڅه وکړو چې یوې ډیپلوماتیکې موافقې ته ورسیږو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل لوري د بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او امریکا چارواکي وهڅول چې له وخته استفاده وکړي. جواد ظریف زیاته کړه چې شاید بیا داسې فرصت میسر نشي. جواد ظریف دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لس دقیقو خبرو وروسته وکړې. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مشر جاش ارنست بیا وایي چې تر اوسه لا له نړیوالې ټولنې سره ایران بشپړې ژمنې نه دي کړې. خبرې ګټورې دي، خو تر دې دمه مو هغه څرګندې ژمنې چې نړیواله ټولنه یې هڅه کوي نه دي ترلاسه کړې. نن اتمه ده چې د سویس په لوزان کې د ایران د اټومي هڅو په اړه خبرې روانې دي. تېره ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر خبریالانو ته د دې امکانات رد نه کړل چې ممکن دا خبرې ناکامه شي. د اسرائیل صدر یاسم تېره ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې یو ځل بیا خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې له ایران سره یوه موافقه باید د اسرائیل د خوندیتوب له ضمانت سره ملګرې وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرانس پریس خبری جانس په یو رپورٹ کې لیکلی چې پاکستان لیوا معما یا ستونزې سره مخامخ دی، وغه ده چې اسلام آباد غواړي د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج او عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یمن د شیعه هوسی ځواکونو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي، خو په هیواد دننه له مخالفتونو سره دغه هم مخامخ دی. زموږ همکار جناکال کوزه په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
پاکستان چې دا مهال په اسلامي نړۍ کې یوازینی اټومي طاقت ده، سعودي عربستان ته پوځي او تخنیکی مرستې ورکوي او ریاض په مقابل کې پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې ارزانه تیل او سترې مالی مرستې ورکوي. په دې سربیره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان له شاهي کورنۍ سره ډیر نږدې شخصي اړیکې لري او په دې توګه داسې ښکاري چې پاکستان ممکن د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد عربي ائتلاف کې شامل شي. خو اسلام آباد له خپل دریځ نه یو څه پشا شوی او دا ځکه کې یوې خواته د خپل پخوانی دوست او متحد عربستان خیال ساتي، بل لور ته شیعه ایران گاونډی دی چې په یمن کې د حوثی ځواکونو پر ضد حملو سخت مخالفت کوي. اسلام آباد وای د سعودي عربستان له ځمکني تمامیت نه به دفاع وکړي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه سیمې ته عسکر او پوځي وسایل نه دي استولي او دغه راز وای پاکستان به په هیڅ هغې شخړه کې ځان ښکیل نه کړي چې مسلمانان په فرقه یي لیکو ویشي. د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوی ائتلاف هڅه کوي چې د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پر وړاندې د حوثیانو پاسون ختم کړي او دې مسلې د سنی عربي ائتلاف او شیعه ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. فرقه یي شخړې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیاتې شوي او په ډیرو مواردو کې شیعهګان پکې په نښه کیږي. د پاکستان د نفوسو په سلو کې شل شیعهګان دي. چیړونکی او لیکوال عمر جاوید وای اسلام آباد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د پوځي تعهد په اړه باید له احتیاطه کار واخلي او دا ځکه که چیرې دا کار وکړي په پاکستان کې وحشتناکې او خطرناکې سنی ډلې به نورې هم جدي شي. د جاوید په باور که څه هم چې د یمن شخړه په ښکاره ډول فرقه یي شخړه نه ده، خو د پاکستان په داخل کې ډلې چې د ایران او د پاکستان د شیعهګانو پر ضد دي، دا به یوه فرقه یي یعنی د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړه وبولي. د پاکستان لپاره بله ستونزه دا ده چې پوځ په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو او ترهګرو پر ضد په جګړو بوخت دی او دغه راز له هند سره په پوله هم قوي پوځي حضور لري. دا به ورته ګرانه وي چې خپل ځواکونه یمن ته هم واستوي. سعودي عربستان پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې مالي مرستې کوي، په ټیټه بیه تیل او پورونه ورکوي او یوازې تیر کال دې هیواد ته یو نیم میلیارد ډالره مرسته ورکړې وه.
موږ همکار جناکال کوزه و. او د افغانستان حکومت د یمن د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی او په سنا کې د مشروع حکومت د ملاتړ اعلان کړی. کابل خبرداری ورکړی دی چې که سعودي عربستان ته ګواښ وشو نو افغان دولت به د هغه پر وړاندې درېږي. احمد شیبر په دغه اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د یمن د مشروع حکومت حمایت وکړ او ویل که عربستان ته هر ډول ګواښ متوجه شي د افغانستان دولت او خلک به د دغه هیواد ملاتړ وکړي. ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان دولت د علماو د شورا له غړیو له روحانیونو سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره په دې برخه کې سلا مشورې کړې دي او د افغانستان دولت او خلک له سعودي عربستان سره نږدې ژورې دینی او تاریخي اړیکې لري، نو په عربستان کې د مقدسو ځایونو دفاع د هر مسلمان دنده ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت په شورا کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د سیمې سوله او امنیت خورا مهم دی او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادو ترمنځ باید د ورورۍ فضا رامنځته شي چې د دې لپاره افغانستان خپلې هڅې کوي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان دولت او خلک په ټول ځواک د هر راز ګواښ په موجودیت کې د عربستان د مسلمان ورور هیواد تر څنګ ولاړ دي. له تیرې پنجشنبې راهیسې د عربستان په مشرۍ د فارس خلیج عربي هیوادونو او په افریقا کې مصر او سودان په یمن کې پر حوثیانو بمباري پیل کړې ده. حوثیان چې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، پر مرکز صنعا واکمن دي او په وروستیو کې د یمن ولسمشر عبدالرب هم منصور هادي له صنعا عدن ته وتښتید او له عدن څخه عربستان ته ولاړ. ریاض وایي چې په یمن کې د عبدالرب هم منصور هادي په مشرۍ د مشروع حکومت ملاتړ کوي. د ارګ په اعلامیه کې د عبدالرب او منصور هادي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په یمن کې د قانوني حکومت حمایت شوی دی. بل لور ته ایران له عربستان څخه غوښتي دي چې په یمن باندې له بمباري سمدستي لاس واخلي او ګڼ عربان تهران ملامتوي چې د حوثیانو حمایت کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیرا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه یو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او نړیوالو هیوادونو په افغانستان کې د نشئی توکیو د لمنځه وړلو لپاره په یو لویه پیمانه پیسې لګولې دي، خو هلته د کوکنارو کر د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. فرخنده اسد د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې څنګه د نړیوالو عسکرو د وتلو وخت رانږدې کیږي، هغه همرا د افیمو په کار کې زیاتوالی راځي. امریکا او غربي نړۍ غواړي په دغه هیواد کې د افیمو کار کم او بیا ختم کړي، او خلک باید د افیمو په ځای نور فصلونه وکړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د افیمو د کار د ختمولو په عمل کې تر ټولو زیاته ګټه د سکیورټي شخصي کمپنۍ بلیک واټر ته رسیدلې. دغه کمپنۍ چې ډېر ښه نوم هم نه لري، د افیمو د ختمولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت دغه کمپنۍ ته 5.98 میلیون امریکایي ډالر ورکړی دي، خو لا هم په دغه لړ کې خاص پرمختګ نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د امریکایي چارواکو تر مخه دغه کمپنۍ افغان عسکرو ته روزنه او سامانونه ورکوي چې څنګه بدوي د افیمو کر ختموي. ګارډین لیکي په تیرو 14 کلونو کې امریکا په افغانستان کې په بلیونونو ډالر مصرف کړی دي، ځینې د بیا رغونې په کارونو او ځینې د امنیتي مسلو په هوارولو لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه موده کې د امریکا لخوا د نشئی موادو د ختمولو هڅې هم بې نتیجې پاتې شوې دي، او له دغه سره لا نور هم د افیمو کار زیات شوی دی. د تیر کال په دسمبر کې ملګرو ملتونو ویلي وو د 2011 کال راهیسې د افغانستان د کروندې 80% ځمکه باندې د افیمو کار کیږي. ملګرو ملتونو دا هم وایي په تیره موده کې د نشئی موادو کاروبار د طالبانو لپاره د آمدن یوه مهمه ذریعه پاتې شوې ده، او له دغې لارې مالی ګټې ترلاسه کړې دي. ګارډین لیکي په 2010 کال کې بلیک واټر په هغو کمپنیو کې وه چې د امریکا لخوا ورسره د 10 بلیون ډالرو تړون شوی و چې په ټوله نړۍ کې به د امریکایي ډیپلوماټانو حفاظت کوي، خو دغه کمپنی په نړۍ کې دومره ښه شهرت نه لري، او ځکه ځینې شمیرې دا هم ښایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ختمولو په نړیوالو هڅو کې بلیک واټر په ملیونونو ډالرو ګټه ترلاسه کړې ده. ولې د افیمو د ختمولو مسله په افغانستان کې اوس هم لا په خپل ځای پرته ده. په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو، ځکه
چې دوی وایي چې دا پښتو
ده، او خلکو نه کار اخلو، مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه کوري کا نه
واړه داړې
د هر شورو پورس پوکم 11 بجې او د هر زیارت پورس پوکم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا له سواد سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو یو فعال تبسم عدنان چې د امریکا حکومت ورته د غتیره میاشت د بهادرې ښځې جایزه ورکړې، وطن ته ستنه شوې ده. نوموړي ته دغه انعام د هغې د هغو هڅو په بدل کې چې په سیمه کې د ښځو اولنۍ جرګه جوړه کړې ورکړل شوی دی. له تبسم عدنان سره په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولو.
د سواد سیدو شریف سره تعلق لرونکي تبسم عدنان چې ورته د ښځو نړیوالې ورځ په موقع امریکایي حکومت د همت او بهادرۍ حوصله افزای نړیواله جایزه ورکړې ده، وطن ته بیرته راغله. دغه جایزې په اړه دوی وایي:
خدای د هغې هرې مظلومې زنانه ایوارډ دی، کومه چې په سنسه طریقه باندې د خپل آواز پورته کولو کوشش کوي، او په سنسه طریقه باندې هغه ځان له خپل حق حاصلولو کوشش کوي.
کومه وجه وه چې د دنیا په 100 همت کوونکو ښځو کې ستا نوم راغلی؟ د دې په ځواب کې دوی زیاتوي:
زموږ په معاشره کې زنانو ته په جرګه کې د شمولیت حق نه دی حاصل، نو چونکی ما خپل یو کلچر چیلنج کړی د خپل حق ته پاره، د خپلو خویندو د حق ته پاره، نو په دې مت کې مالا هغوی بیا د یو اعزاز راکو.
خویندو جرګې تر دې دمه څه کارونه کړي دي او څنګه د ښځو مرستې کوي؟ په دغه اړه دوی وویل:
موږ د 15 کیسز کړي دي، دسی پکی مونږ له قتل کیسونه راځي، دسی پکی مونږ له ټرافیکینګ کیسونه راځي، درې سلور پکی مال د ټرافیکینګ کیسز رالل. جرګه زمونږ په خپل ملا پس کې کینی نو داغه حل راوځي، خو چونکی چې غټي ته خبره واوري نو بیا مونږ باقاعده زمونږ لیګل اډوایزرز شته، نو مونږ باقاعده داغونه مرسته لو او زمونږ د حکومت سره قوانین جوړ کړی دي، په هغه حساب سره په عدالت کې بیا غولا فری قانوني امداد ورکو.
دا وخت دې سیمه کې خزو ته کومې لوی مسلې راپیخې دي په دا اړه تبسم ادنا
جنگ راغلے کا سیلاب راغلے دے کمی خزی چی پاتی شوی دی، کمی زنانا چی سرتوری پاتی شوی دی. زوائم چی دا غوی دا پارا زمونگا هیڅ قسمه سهاله زل نشتی.
تبسم ادنان وای چې وړاندې دغه جرګه دوی نور سیمو ته غزول غواړي. تبسم ادنان داسې هلې ځلې کوونکو زنانو لپاره خپل پیغام ورکوي.
زه دا پیغام ورکول غواړم ټولې دنیا ته چې خپل آواز دی پورته کوي، خپل خبره دی کوي، او بل دا چې د بل مظلوم سره دی د هغه ته دی دغه د حق د حاصلولو کې د هغه د مرستې کولو کوشش کوي.
تبسم ادنان وای چې دوی په خپل کلی کې او د سواد بل بل سمو څخه داسې زنانه را جمع کړي دي چې د خدمت جذبه لري او د هغوی سره په ګډه د ښځو مسلې په خپل حل کولو هڅه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا اوریدونکو مرکه نه بلکې رپورټ و چې په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له تبسم ادنان سره چې دام د سواد دا او د امریکا حکومت ورته په دې وروستیو کې د بهادرې ښځې جایزه ورکړې ده. دغه رپورټ تاسو ورته
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشرانو پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې راتلونکي مه میاشت په د خیبر پختونخوا په کچ غوره سوداګرو او شرکتونو ته جایزه ورکوي. دوی په حال کې په صوبه کې د نام نه د کیدونکو په خو پاړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې په خبره د سیمې کاروباري حالو زلو ته زخت زیات زیان رسولې ده. په دغه اړه تفصیل ورو له پیښور د ځلان یوسفزي په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری لخوا کارخانو کمپنیو او تجارانو ته د ایوارډونو ورکول لپاره د کمیټه چیرمن حاجی محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د ایوارډونو ورکولو یو هدف د خیبر پختونخوا په ناامنه او د کاروبار لپاره په ګرانو حالاتو کې د کاروبار کوونکو ډاډګرنه کول دي، او دویم هدف یې د بهر ملکی سرمایه کارانو توجه په خیبر پختونخوا کې د سرمایه کارۍ په لور اړول دي.
چې 60-70% کارخانه بند دي او چې کوم 30% چلیږي نو هغه په کیپیسټي باندې نه چلیږي. هغه کې 24 غنټې کیپیسټي ده نو یا په 8 غنټې چلیږي یا په 10 غنټې چلیږي، نو دا غټ نقصان دي. چې کفل دا کارخانه ټوله چلی دي نو ډیر مخلوق خلکو ته روزګار ملایوي دو بته خوري ده. دې ځنه چې کوم انویسټر غټ غټ سرمایه دار ټول خپل بچي خو ټول اسلام آباد دا ډېر کم خلک دی، بس زموږ په شان ته چې موږ بالکل بل ځای لار نه مونته.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر فواد اسحاق وای چې تیر کال د وفاقي حکومت لخوا د افغانستان سره د کالدارو په ځای په ډالرو کې تجارت کولو فیصلې هم د صوبې تجارت ته زیان رسولې دي.
هغه مخکې پاکستانی روپو کې وکیدا لین دین هغه ډېر سہولت د افغانستان خلکو ته امپورټرز ته او د پاکستان ایکسپورټر ته. خدا پابندی چې ولګېد نو الته د ډالر نه راځي، نو دا ډالر بیا کر مارکیټ نه ایکسپورټر مجبور دی ته واخلي یا دبئی نه په صراف باندې ٹیٹیو کی، نو هغه سره ډېر بزنس ڈسکرج شو. ډېر لوی بارډر دی نو دا مالونه بغیر فامی نه بیازي، نو هغه سره زموږ افیشل ایکسپورټ چې دی زما خیال دی چې تقریبا یو بلین ډالر به کمې راځي.
نوموړي زیاته کړه چې د چین کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ د لوی تجارتي لار جوړېدو سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د اولس قسمت بدلېدي شي او دا چې دغه لار د پنجاب په لور اړولو فیصله به دوی په هیڅ ډول ونه مني.
موږ به هیڅ کله دا چینج ونه منو، ولې چې دې سره اته میگا انډسټریل اسټیټس جوړېږي، هاوسینګ پروجیکټس جوړېږي، زموږ غریب خلکو لپاره، د فاټا خلکو لپاره د روزګار ډېر مواقع دي. که دا چینج شي نو دا هر څه به پنجاب ته لاړ شي. نو زما به دا درخواست دي وزیر اعظم صاحب نه چې تاسو دا سوچ وفاقی ہو گئی اور ٹول صوبے اور ٹول پسماندہ علاقے جان سروش رہی، ٹول ترقی یافتہ شی.
دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پوینا دا مئی پمیاش کی دا ایوارڈون دستور لپارے وزیر اعظم میاں نواز شریف تا دا مشر میلم پتو گا دا گڈون دعوت ورکڑے دے چی یو ہدف یہ وزیر اعظم دا خیبر پختونخوا دا تجارانو لستنزو خبر ول دی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدن کو دا نارنج گل دودیزا مشهور مشاعرہ چلے تیرو پنزو سو کلون راسی پا جالبات خار کی جوڑی گی سخ کل ہم جوڑ کل شوا چی ورطا پر ننگرہار ولایت سربیرا دا افغانستان لنور و یوشمیر سیمو شاعران و لیکوالان ہم بدل شیویول پا دا غالا دا جالبات نا اورو دا باز محمد عابد یا رپورٹ اور پسی ہم دا یو افغان سندرغاڑی پا غگ سندر درتا اورو.
دغه مشاعره چې د جلال آباد خار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه، په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل،
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه را لیکي او کومې ناخوالې او کومې ستونزې چې زمونږ په هیوادنۍ کې، زمونږ په ملک او ملت کې شته، هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه آواز دی.
د مشاعرې پرانسته داوود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړې وه.
ما سره زما په هر پاڼه کې درسونه شته، تاسو ته یې خایم، را سره ښه سبقونه شته، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نیم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی، زد نارنج ګلیم، زما هم قدر پکار.
ځوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګدرونو ښکلا ګډه کړې وه.
چنار مې څومره ښکلې او ګدر زما د چم خټک وي نمستی، مازیګر زما د چم موسم شپانه شو، پسرلی لمن خوره کړه، ګلان پرې را زرغون شو، فتورغر زما د چم.
خو ځوان شاعر گیتا احمد زی بیا په خپل شعر کې د ورانو ګدرونو او کودی کودی منګیو زورولې وه. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې، عاطفي او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
د مشاعره لحن، د مشاعره پیغام بدل شوی. هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي، او نور نو د وینو د بیاولو او د بېځایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بېرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یوه ښه وسیله وګڼله.
د خطر چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځي، د ټولنې په عمومي هنري چاپېریال باندې اثر غورځي.
د مشاعرې په اخیر کې د جلال آباد ښار سکانو د ډول او سورني سره په روایتي انداز دانچی هم وهلې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
لوی دریا د گاډه دلای شي سوک چه تکلیف نہ قبلا ولای شي سمره چه غوټه پسې واهلای شي یار په دریا بونو کې مونډلای شي یار می لامبو زند په نازه گما زد دیدن تګی نا ماړ گما مینا لوی دریا د پګاډه گما زد دیدن تګی نا ماړ گما مینا لوی دریا د پګاډه گما زد دیدن تګی نا ماړ گما